ستړي مشي دا مشال ریډیو د دریو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زبی او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نیکی هلی او سلامونه ومني. د شمالي وزیرستان په علي خیلو کې هغه 14 چې د پاکستانی پوز د سرتيري وجلې دي د دې خبرونه د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ د فاټا اصلاحات او یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمین.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، د شمالي وزیرستان په شنخواړه سیمه کې دو امنیتی سرتیری وژل شوی دی. د ایران د قدس واک مشر د فلسطینی وسلوالو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د کډوالۍ نظام کې د اصلاحاتو پر ضرورت ټینګار کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په شنخواړه سیمه کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوی دي. په سیمه کې امنیتي ځواکونو نن مشال لړیو ته وویل چې دا سرتیری تیر شپه هغه وخت وژل شول کله چې نامعلوم وسلوالو له نږدې غرونو څخه د دوی پر موټر ډزې وکړې. په وژل شوو کې یو پوځي افسر او بل سپاهي دي. په دې پیښ کې دوه امنیتي سرتیر ژوبل شوي هم دي. د پیښو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د خورشید عالم په نامه د سترګو یو ډاکټر وژل شوی دی. نن د سرو کلي تانې پولیس چارواک مشال لړیو ته وویل چې له خیبر ایجنسی سره د تعلق لرونکي دغه ډاکټر مړی پرون د مساقله سیمې په پټو کې او موټر یې بیا په ورسک میچنی سړک موندل شوی دی. د دې پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. د پاکستان قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د واقع زولو بل نن هم قامی اسمبلی ته وړاندې نه کړل سو. ټاکل شوی و چې دغه بل به د اسمبلی د دوشنبه او سه‌شنبه په غونډو کې وړاندې سي، خو په ایجنډا کې شامل نه سو. تر دې اقدام وروسته مخالفه ګوندونو د اسمبلی له غونډې بایکاټ وکړ. د مخالفه ګوندونو ترڅنګ له باجوړ ایجنسی څخه قامی اسمبلی ته منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي شهابالدین خان هم پر واکمن ګوند نیوکه کړي او ویلي دي چې داسې ښکاري چې حکومت تر فشار لاندې دي. د فاټا اصلاحاتو پر سر د قبایلي سیمو منتخب پارلماني غړي او د پاکستان سیاسي ګوندونه په یوه خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا کې زمګول غواړي او نور یې بیا په یاد سیمه کې د ټول پښتني یا فاټا ته ځان له د صوبې ورکولو حیثیت غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به سبا د ترکیې په استنبول ښار کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې به د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په حیث د پیژندلو له پریکړې وروسته د راپورت سو حالات په اړه خبرې کیږي. بلخوا د پاکستان سینټ پرون په ګډه هغه قرارداد منظور کړ چې پکې د ټرمپ د پریکړې په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. د سینټ غړو له امریکا غوښتي چې په سیمه او نورو هیوادونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بیت المقدس پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د سینټ غړو ویلي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکایي سفارتخانې منتقل کول ګام د نړیوالو قوانینو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا له قرارداد او له نړیوالو اصولونو سرغړونه ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې داعش وسلوال له تلفکانو تپي وتی کلي ډنډ راغ او د کمبو مکتب له سیمو ایستل شوي او په سیمه کې د هیروینو جوړولو یوه فابریکه هم له منځه وړل شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 6 وسلوال هم ټپیان شوي، خو ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا د افغانستان د جوزجان امنیتي چارواکي وایي په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو ټول کلي داعش وسلوالو نیولې دي، خو د دوی په وینا اوس امنیتي ځواکونو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي دي. تېره ورځ یو ټپي امریکایي سرتیری په روغتون کې سا ورکړ. د ناټو په مشرۍ د غوص ملاتړ ماموریت تېره شپه ناوخته په بیان کې وویل چې دا سرتیری له دوو نور امریکایي پوځیانو سره د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د موټر د ټکر په پیښ کې ټپي شوی او تر درملنې لاندې و. په بیان کې د دې پیښې نیټه نه ده ښودل شوې، خو ویل شوي چې دا پیښه د وسلوالو مخالفینو د برید په نتیجه کې نه ده رامنځته شوې او د دوو نورو ټپیانو علاج اوس هم روان دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې ده. خبرونه لمشال اډیوس خاوري. د ایران د قدس ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د امریکای ولسمشر د وروستي پریکړې په وړاندې د فلسطیني وسلوالو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. قدس د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک هغه څانګه ده چې په بهر کې د ایران د فعالیتونو مشري کوي. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی د فلسطیني حماس وسلوالي ډلې دوو څانګو الجهاد او عز الدین قسام ته دا وړاندیز کړی چې د غزې په ترانګه کې واکمنه ده. د سپاهي پاسداران رسمي ویبپاڼې پرون راپور ورکړی چې سلیمانی په ټلیفوني خبرو کې د دې دوو ډلو مشرانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. دا څرګندونې په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ پرون ویل له غزې څخه د اسرائیل پر خاوره څو توغندي وشتل سول چې یو د اسرائیلو د میزایل نظام دفاعي نظام کشف او شان کړ، او په ځوابي اقدام کې د غزې په ترانګ کې د حماس پوځي مرکزونه د ټانکونو او الوتکو په وسیله پنه شکړل. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا او ترکیه پر دې سلاسوي چې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې ګرځولو پریکړه په منځني ختیځ کې حالت بې ثباته کوي. ولسمشر پوتین پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له دوه اړخیزو خبرو وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل روسیا هیله لري چې له ترکیې سره به ډېر ژر د دفاعي سرمایه‌کاري په برخه کې لوزنامې لاسلیک کړي. ولسمشر اردوغان پر دغه موقع وویل د بیت المقدس پریکړې په اړه انقره او ماسکو یو شان دریز لري او پر دې معامله به دواړه مشران په تماس کې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي په نیویارک کې د بسونو تمځای کې د یوه بنګلادیشي کډوال برید دا څرګندوي چې کانګرس د امریکا کډوالۍ نظام کې د اصلاحاتو کولو په سمدستي توګه ضرورت دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه امریکا باید د خپلې کډوالۍ نرم نظام ورغوي ځکه چې په دغه نظام کې زیات خطرناک کسان چې سمه څېړنه نه وي سوې امریکا ته داخلېږي. په منهټن سیمه کې پرون مشکوک بریدګر عقاید الله پر خپل ځان د باروتو تاو کړي نل ته چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې درې کسان ژوبل شول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نخرونو پلورا ګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 108 روپۍ 75 پیسې اخیستل کیږي او 108 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 106 روپۍ 50 پیسې او 106 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 103 روپۍ 50 پیسې او 103 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې. او 321 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 14، په بنو کې کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ به وي.
تازه مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه در تازه مونږ همکار احمد شاه اعظمی او د موسم حال او د کرن صوبا یمو د احمد الله ناوریدی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په شمالي وزیرستان کې دوه سرتیری په یو ترهګریز برید کې وجل شوی دی. حال ودرکو د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د واکمن ګوند د باجوړ نه پارلماني غړی شهاب الدین وای
زغو په د پرونی داس نه پس ډیر نه امید شه مو د حکومت په خبره باندې زما خیال له نور زما یقین نشته دی.
که قبایلی سیمو ته د پاکستان د ستر عدالتونو دایره اختیار پراخ شي نو څه به وشي؟ قاضی انور وای
بچا دې ملک نو کوم انصاف کیږي لکه نو کانسټیټیوشن په تاسو یې دغه هم پراته وي نو نو تاسو دا مې کوی چې دې شي مونږ انصاف تاسو شي.
په پاکستان کې په روزانه بنیادونو کله لارې بندېږي کله سړکونه او کله سلور لارې. په دې اړه باندې په پېښور های کورټ کې یو ریټ دایر شوی
چې ما له دوه حدیث نه به ملو شوی دي. لارو باره کې سړکونو باره کې ویلي دي چې انکو بند مت کړي لوګو کو تنگ مت کړي هغه باره کې ما ریټ واچول.
د خبرونه پرسته نیمې کې د مشال رادیوي مجله لرو د مشال تر څنګ وسی. داس مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاړه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدل شي. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل په شمالي وزیرستان کې تیر ماخام یو بریټ شوی دی چې پکې د پاکستانی سرتیری وجل شوی دی. دغه بریټ مواري تحریک طالبان پاکستان غستې ده. نو نور تفصيل درته عمر درات وزیر وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه او امنیتی ځواکونو چارواکو مشال تا وویل چې میرم شاه کې د امنیتی ځواکونو په ګاډی باندې تیره شپه برید شوی چې دوه سرتیری یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړی دي. چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو د شپې ناوخته میرم شاه علي خیل شناخوړه سیمه کې د امنیتی ځواکونو په ګاډی برید وکړ چې دوه سرتیری یې ځای په ځای ووژل او دوه ژوبل شوي سرتیری یې فوزي روغتون ته انتقال کړي. د چارواکو په وینا د برید وروسته میرم شاه د تخیل سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره تړل شوی او سیمه کې امنیتی ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي. شناخوړه علي خیل د مرکز میرم شاه په لویدیز 1 کیلومتره فاصله کې پرته سیمه ده چرته چې تلونکي خلک د 100 قسمه امنیتی پوستو نه تیریږي. هم یادې سیمې سره نږدې 2 ورځې وړاندې په ځمکه کې خښ شوې ماین چاودنه کې 3 ماشومان سخت ژوبل شوي ول او 13 اونۍ تحصیل میرعلي خدي کې په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي بارودي موادو په چاودنه کې 6 ولسی وګړي وژل شوي ول او د 3 سرتیرو په ګډون 10 نور ژوبل شوي ول. د ضربې از عملیاتو وروسته میرم شاه میرعلي او خواوشا سیمې د فوس په کنټرول کې راغلی او یادو سیمو ته بې کوره شوي کډوال هم ورستانه شوي. د عملیاتو وروسته د پاکستان ولسی او فوزي مشرتابه په بیا بیا دا ادعا کړې چې شمالي وزیرستان کې د ملک د نورو برخو نه زیات امن پر ځای شوی او وسلوال یې لسیمې شړلې. په 13 اونۍ کې دغه دریمه پیښه ده چې شمالي وزیرستان مرکز میرم شاه او سب ډویژن میرعلي کې کیږي او دینه وړاندې د وزیرستان په لرې پرتو سیمو کې ورته ډول پیښې شوې چې امنیتي او ولسی وګړو ته یې مرګ ژوبلا اړولې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم د قبایلي سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو او ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځو. په کامی اسمبلی کې د ګل پورس ټاکل شوی و چې قبایلي سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ واک د غځولو قانون منظور کړي، خو پر ګل او سه‌شنبه 2 ورځو په غونډو کې دغه قانون منظور نه کړل شو. نور تفصیل محمد عمران ناورو.
د باجوړ جنسین د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي چې د قامی اسمبلی د جنډې نه په آخري وخت کې د فاټا اصلاحاتو قانون ویستل یو چا په خوښه شوې دي او حکومت د خپلو اتحادیانو نه مجبور ښکاري. اوس که حکومت وایي چې دوی به پر روانه اونۍ کې راوړي نو دوی په هیڅ باور نه کوي.
پېښور های کورټ منظوري شوې ده د سټینډینګ کمیټې د لانډ جسټس نه، هغه د 3 میاشتې پوره کیږي. هغه چې رانه شي اسمبلی ته پرون باغ راځي، هغه رپورټ هغه ایکسپایر شي، چې ایکسپایر شي هغه بیا دوباره د سر نه بره ټوله کاته شروع کیږي. نو زه خو په د پرونی اجلاس نه پس ډېر نه امید شوم د حکومت په خبره باندې. زما خیال له نور زما یقین نشته.
شهاب الدین خان وایي چې دوی به په احتجاجونو کې هم د هر هغه چا ملاتړ کوي چې د قبایلي سیمو د حق لپاره اواز پورته کوي. د فاټا اصلاحاتو پر معامله د نهې په ورځ شوې د قامی اسمبلی له غونډې مخالفه ګوندونه یو واري بیا د احتجاج په توګه هروتل. د احتجاج وړاندې غونډې ته په وینا کې په قامی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې اویا کالو شو د قبایلي سیمې د مسلې حل راوړل پکار دي. د ده په وینا چې یو وار چې د قامی اسمبلی د ایجنډې برخه جوړه شي نو داسې کله هم نه دي شوي چې لیکل شوې ایجنډه بدله کړې شي. نوموړي وویل تمه ده چې تر سبا به دغه قانون بیرته پارلمان ته راوړل شي، خو تر هغې بعد دوی احتجاج روان ساتي.
که تاسو داسې نه کوئ نو بیا زموږ ناسته د پارلمان سپکاوی دی. زموږ احتجاج د دې پارلمان د عزت او احترام پر ځای ساتلو لپاره دی. دا قانون تاسو بیرته پارلمان ته راوړئ او چې تاسو وایئ کوم تکنیکی ستونزه ده هغه لرې کړئ. تر څو چې تاسو دا نه وي کړي نو تر هغې زما په خیال موږ د پارلمان د سپکاوي برخه نه جوړیږو.
د نهې په ورځ د مخالفو ګوندونو پر احتجاج د پارلماني چارو مرکزي وزیر شیخ آفتاب د قامی اسمبلی غونډې ته وویل چې وزیر اعظم د جمعې په ورځ پر فاټا اصلاحاتو د پارلماني مشرانو غونډه رابللې ده چې پکې به د ټولو سره مشورې کیږي او له هغې وروسته به دا قانون قامی اسمبلی ته وړاندې کیږي. د ګل په ورځ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځول د قامی اسمبلی د ایجنډې برخه ګرځول شوې وه، خو وروسته له ایجنډې وویستل شو. د کوم پر سر چې مخالفو ګوندونو د قبایلي سیمو پارلماني استازو په قامی اسمبلی کې دننه او بهر احتجاج وکړو.
تاسو مشال لیدو ته وګی اوم د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو چې څنګه تاسو ووره ده چې پاکستان حکومت یو قانونی بل پارلیمان ته د راوړو ژمنه کړې وه چې موږ د سترو عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته وغځو، خو ځینې قبایلي مشران او وکیلان وایي چې فاډا ته زر تر زر د سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار غځولو سره به د سیمې ډېرې لانجې او ستونزې هوارې شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د سپریم کورټ او د اسلام آباد یا پېښور های کورټ د موجوده ججانو شمېر او وسایل دومره دي چې د قبایلي سیمو مقدمه اورېدنې به پر وخت وکړي او کنه؟ په دې اړه تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان د قبایلی سیمو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فاټا کې اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د فاټا اصلاحاتو لپاره لاریونونو او جلسو ته دوام ورکړی او د هیواد حکومت هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو او هلته د پاکستان عدالتي نظام غځولو خبره کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پېښور یا اسلام آباد های کورټ او د پاکستان سپریم کورټ دومره ججان یا وسایل لري چې د قبایلی سیمو د خلکو مقدمې په وخت سرته ورسوي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي د پاکستان په عدالتونو کې اوس هم د لسیزو زړې مقدمې پرتې دي، خو فاټا ته عدالتي نظام غځولو سره به هغه خلکو ته د مقدمو د پرېکړو امیدونه پیدا شي. په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ یو وکیل اکرم شیخ وایي قبایلی سیمو ته عدالتي نظام غځول د هغې سیمې د خلکو بنیادي حق دی. نوموړي زیاته کړه د قبایلو آبادی د پاکستان د نورو برخو په نسبت کمه ده، نو د سپریم کورټ او های کورټ لپاره د فاټا د خلکو اورېدنې په وخت کولو کې به څه ګرانه نه وي.
فاټا کو پاکستان کی عدالتوں کے تابع کر دیں گے.
قبایلی سیمو ته د پاکستان عدالتي نظام غځولو سره به سپریم کورټ او های کورټ د هغوی مقدمې په قانوني توګه اوریدلی شي، او هلته د عدالتي نظام غځول به په سپریم کورټ او های کورټ هیڅ بوج نه وي. څنګه چې د نورو مقدمې اوري، نو داسې به د قبایلو هم اوریدل کیږي. کومې مقدمې چې د ژر تر ژره پریکړو جوګه وي، هغه ژر وشي. قبایلو ته خدا مهال د بنیادي حقونو نه ورکولو له لارې انصاف هم نه ترلاسه کیږي.
اکرم شیخ زیاتوی چې د پاکستان په عدالتونو کې ګڼې مقدمې دا محل د پریکړو لپاره پرتې دي.
د ججانو شمیر زیاتولو سره د مقدمو په اوریدنو کې توندي نشي راتللی، خو باید قابله ججان برتې کړی شي چې هر څوک په مسلک او کار مطمئن وي. هر تن د قانون په چوکاټ کې د مقدمې پریکړه کوي، نو چې له قانونه خبر وي، نو بیا به پریکړې ولې په عدالتونو کې د ډېر وخت لپاره پرتې وي؟
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې یو غړی اعجاز مومند وایي په قبایلي سیمو کې موجود عدالتي ټریبیونل ته د های کورټ اختیار ورکړل شي چې دا شان د دوی مسئلې په وخت او زر هواری دی شي.
موږ دوی ته دا وایو چې دا اوس کوم فاټا ټریبیونل دی، دې سره هیڅ اختیارات نشته. د دې ججان چې کوم ناست دي، دا اوس کوالیفیکیشن نشته. ریټایر بیوروکریټ یې اغېستی دی، یو په کې ساده عام وکیل اغېستی دی، او هغه په بی سي چیف گریډ کې ناست دی، او هغه د قبایلي سپریم کورټ ته 1915 کې یو قتل یو کیس شوی دی، یو لس کاله پس ملزم گرفتار شوی دی، ملزم اوس هم بهر دی. دا 2017 دا کیس اوس هم داسې په ټریبیونل کې روان دی. موږ دا ویو چې دا ټریبیونل ته د های کورټ اختیارات ورکوي، خو چې کوم ججز په های کورټ کې ناست دي، دغه څه ججان به اخلي.
بل خو تیره میاشت په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال سنو قبایلي مشرانو په خاني سفارتکار ایاز وزیر د پاکستان په عدالتي نظام نیوکې وکړې او وی ویل چې کچري قبایلي سیمو ته یو آزاد حیثیت ورکړل شي، نو د روایتي نظام نه بل ښه نظام نشته.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یوس ورزو. جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د برکۍ کلی خلک وایي چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه ستونزو مبني زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی.
د شلی وزیرستان تحصیل لدا کلی بوراکی قبایلیون ویایی چه ونیمه میاشت کیژی میژه د ړنګ کورونو د مالی ملاتړ د پاره د کراچۍ نه خپل کلی ته را رسېدلی یو، خو هیڅوک هم هم پښتنه نه کوي. دوی دا هم زیاتوي چې کورونه مو بیخي ړنګ په بیدیا پراته یو. د اف ډی ایم ای چارواکي په سیمه کښې خلکو ته تمبیون یا تمبوان ورویشي. میژه د دغې سهولت نه مال یا بے برخے پاتے یو دا دے ہر سپ باریک شے دے دیگی کلی دے دو کا بلیانو خبر وار وائے
دے منو محمد خان دائے دے براکے سر میں تعلق تا میشا ایر غشتی سر ویتا ننم دے میشا ایوانی ما میاشت پیرا کیجی چا نا سر وشتا نا سرشا دے یو تاریخ رو کئی بل تاریخ رو کئی خو ایچ دے میرا ایویسا پرا لکا سر وی ونش ولا میرا سر وی دا زر نا زر وشی
دے منو ممتاز دائے دے براکے لانگر خیریت دے میش تقریبا ایوانی ما میاشت وشوا چی میش دے چڑے خو تا پندی جی میلے نشتا نمیشتا دے ویسا پرے تامبی میلاو دائی تامبیو نے چکیم چرمن دائی چیخ تاویر چی کلا پا پیشاور وی کلا پا ٹاک وی جو نرو کاوی نے دے ویسا پرے تامبی رو کلائی میشا دا خال دیر دار پا دار دائی نم رو دین آشتا بجلے خدا سار بخوریا خوشتانا میش ساخ پا تکلیپی
دے براکی دے کلی دے کبالیانو دا غانیم گرتیاوی او غشتانے دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان پا دار رنگ وزا بابا ولے
مطلب خراب ہوگا منگ بدا سروے فوراً تبھی من چھوڑ گو دسہرا سر
دغو کا بالیانو غشتنا وکڑا چھ ذمہ وار چروا کی دے زر کی مخ رواڑا بھی آسنا چھو رستے بیا دیوارے او بارانونو پو وجہ لیارے بند او میجا دے خپل حق نہ بے برخے پاتے شو سیلاب ماسود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
مشال ریڈیو تا وگی اوریدن کو د شانگلی پا کورمنگ سیما کی د شل درزیات عبادی لپار د حلکانو یو های سکول ولی د جنکو کو میڈل یا های سکول نشته ده زدکه ان کی وای حقوی تا د پرائمری نورست تعلیم جاری ساتل دیر مشکل وی د سیمی زوانان بی تعلیم پاتی شیو بی حقوی مزدرولا بحرانو خارونو تزی شانواز ترگزای پی نور تفصیل لری
د شانګلی په کوربنګ سیمه کې د شل زره زیاتې آبادۍ لپاره د هلکانو یو های سکول شته وړې د جنکو کوم مډل یا های سکول نشته دی کوربنګ لرې پرته غریزه سیمه ده چې زده کوونکي وایي هغوی ته د پرایمری نه وروستو تعلیم جاري ساتل ډېر مشکل وي دوی وایي چې په سیمه کې چېرته د سلو ځوانانو پس یو ځوان تر د لسم پورې سبق ویلی وي ولې نور ځوانان بې تعلیمه وي او وروستو مزدورۍ کوي سید عالم د کورمنګ په دغه یوازینی های سکول کې د لسم ټولګي زده کوونکی دی او وایي
نه ټیچر موږ سره د ساینس ټیچران اویلیبل نه دي نو ساینس دغه سی وی اوس په ټیوشن نه ځو هغه موږ سره غربت دي پیسې نه جو زموږ دغه وخت دغه ضایع شي تعلیم زموږ سره ته ونه رسي پټن کې موږ 25 سټوډنټان دي موږ سره سکول کې او موږ سره چې د سکول ته زموږ د 2 غنټو مزل لې هغه ته چې موږ ورسې وال ته موږ سره ټیچران نه
د سیمه اوسیدونکو یو سماجی کارکوونکی شمسی خان وای چې کوم ځوانان بې تعلیمه پاتې شي نو هغوی بیا مزدورو له بهرنو خارونو ته ځي
پنځم نه پاسې نو څه پبلک سکولونو ته ځي دغه سي بهر علاقو ته ځي ټول
دغه چې چا وس کیږي هغه بلار شي چا وس نه کیږي بیا څه کوي
چې نه کیږي جو بس هغه بیا دغه نورستو پریدي سبا مزدور الی بس مزدوری خو دا زمنګ خلق د کوېلې مزدوری زیاته کوي په حیدرآباد کې او دغه نه علاوه کراچۍ ته ځي مختلفې سیمو ته مزدوریانه کوي او سعودي ته او دوبۍ ته پکې هم ډېر خلک دي
لدی ورستو مې د یاد سیمې نه د قامه اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې په دغه سیمه کې سکولونه جوړول د صوبایي حکومت کار دی خو بیا هم یاد حکومت سکولونه نه جوړوي
کورمان کې نو ورال چې انده کې اکټل پاپولیشن ته وکتلې ضرورت په هر ځای کې او شته نه دا بالکل جنوان ډیمانډ خدا دا 18 امندمنت نه رسټو دا پروینشل سبجیکټ دی هیلت ایجوکیشن او بد قسمتی چې موږ دا کالج نه چې موږ پالیټکس شروع کړل په صبح کې موږ سره اختیار نه لري راغل موږ ټول ما په پوزیشن
نو بیا موږ دغه سیمه نه ټاکلې شوې د صبح اسمبلی غړي رشاد خان سره تر نو وخت پورې د رابطې کولو کوشش وکړو خو له هغه خوا ته کوم ځواب نشو ملاو شانواز ترغزی مشاد ریډیو شانګلا
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورته بلوچستان ته. په بلوچستان کې د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د ګیسټ په کمښت کې زیاتوالی راغلی دی، او د کوچلاخ په یوه مدرسه کې درې ماشومانو د ګیسټ له امله وژل شوي. د ګیسټ د چارواکو په وینا چې که د احتیاط څخه کار واخیستل شي نو ځاني نقصان به کم شي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې.
د کوټې د کوچلاغ په یوه مدرسه کې تېره شپه د ګیس له امله درې ماشومان وژل شوي دي. په هغو کې دوه حافظ قرآن هم شامل دي. په کوټه کې د ګیس د بیکمې چارواکو په وینا چې د بې احتیاطۍ له امله دغه ډول ناوړه پېښې کله ناکله رامنځته کېږي. په دې اړه په کوټه کې د ګیس د محکمې چیف انجینیر محمد انور خان ناصر او مشال ریډیو ته نور حال څه داسې بیان کړی.
د اویرنس پروګرام موږ کوو، ټول مکرام موږ انوایټ کوو چې هغه ترو مساجد عوام ته د مثلا شعور پیدا کیسی دا کم قدرتی کیسی دا قدرتی طور پر نه دا کلر لري نه یو دا سی سمیل لري سی انسان دا جج کیسی دلتا گیستا کنست آغا تا بیا مجر یو کیمیکل ورا چو ایڈرینت آئل سی آغا بیا چیری دا لکش کاری سی آغا فیل کیجی انسان تا
خود گیس پا دفتر که دا امرجنسی مرکز مشر انجینیر ولی جانت سکزی وای چی دا بیتیاتی لعمل و ودانوی تا هم زیان رسیږي.
چې په دې کې اموات او د کور ورانېدل، د کور پور ور اخستل، دا د ګیس د وجې سره د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې سره کیږي. نو دا ګیس کمپنۍ یو شعور آگهی یو پروګرام هر سال موږ کوو چې خلکو ته موږ دا شعور ورکو چې دوی بیدار سي او احتیاط وکړي د ګیس سره.
ښاغلی اڅکزی زیاتوي چې یولس میاشتې ګیس برابر وي، خو د یخنۍ د زیاتېدو له امله د ګیس کم او کارونه زیاته سي. البته د ګیس اداره د دغه ستونزې په هوارولو کې بوخته ده. نوموړي د سیاسي او مذهبي مشرانو تر څنګ د ټولنې پر هر وګړي زور ورکړي چې هغه دې د ګیس له امله په زیان کمولو کې خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ورزو پیښور ته. اوریدونکو تاسو ته به هم معلومه چې په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، مذهبي ګوندونو او مدني ټولنې فعالان وخت په وخت احتجاجونه کوي، او د دغو احتجاجونو د وجې نه لویې لارې بندېږي. په دې اړه باندې په پیښور های کورټ کې یو وکیل رټ کړی دی. په دې اړه تفصیل زلان یوسف زین اورو.
ایڈوکیٹ خورشید خانوائی چې ځنې وخت په خبر کې احتجاج یا سیاسي جلسه کوونکی لارې بندې کړي چې ورسره د ټول خار ټریفیک په ټپه ولاړ وي. نوموړی وایي چې په هایکورټ کې د سړکونو بندولو پر ضد یې ځکه ریټ جمع کړی دی چې د پاکستان د آئین تر مخه هر کس ته بې له خنډه د تګ راتګ حق ترلاسه دی، او لارې بندول له بنیادي حقونو سرغړونه ده.
پېښور کې میشت ګل نواز وایي چې لارو باندې دو لوجې سو سو واري د ستوندو سره مخ شوه دی.
وی روډ بندول خونه دی، بګار روډ خود دی، په دې معنی مریضان تیریږي، په دې معنی بوډاګان تیریږي، زنانه وی، ماشومان وی، سټوډنټان وی. نو دا قیمت په ټوله دنیا کې سو کروڑ ته نه روزي، خو مطلب دا د درنو حواله سره د احتجاج حواله سره خو دل د ملک بس قسمت دی. دا اوس هم په دې سات باندې زر علامه ته یقین به دې خبره معنی ولا راشد د ایپسی ولا روډ بند کو، او دا وی وسو هاي اپیشل تیرې دنو خلکو دومره بد دعاګانی او دواینا غوي کولی چې سو سوچ هم نشي کولی. دا چې سره مریضان وی، چې سره سوي، چې سره سوي
ضلعی انتظامیہ دا واک لري چې په سړکونو احتجاج کولو باندې یو سلسله ورسل وختمه دفعو لګوي، او له هغې وروسته د احتجاج کوونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. د پېښور انور علي خان وایي چې حکومت خپل دندې سمې نه ترسره کوي.
روډ بندول سره په یو شکم نشته چې روډ به ته بند کېده که روډ جوړ شوی دی پر نه، روډ جوړ شوی ټرافیک دپاره دی، د جلسو لپاره نه جوړ، او نن په روډ جوړولو کې دا دغه چې په دې به جلسیم کېږي. او بس روډ بندېږي سم نه، دوی لټي چارج کوي، لټي چارج کوي، بل سکی بل د سکی ټیک د ګولې نه چلی، خو لټي چارج داسې نه کولی شي کنه.
پریټ کې دا هم غوښتنه شوې ده چې د احتجاجونو، جلسو، جلوسونو او درنو لپاره د حکومت یو ځای ځانګړی کړي. عدالت په دغه ریټ د بحث لپاره د 14 دسمبر نیټه ورکړې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د درنی مو بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه.
د شمالي وزیرستان په شنه خواړه سیمه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي ځواکونو نن مشال لري ټول چې دا سرتیري تیر شپه ها وخت وژل شول کله چې نامعلوم وسلوالو له نږدې غرونو څخه د دوی پر موټر ډزې وکړې. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د پاکستان قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د واک غځولو بل نن هم قومي اسمبلی ته وړاندې نه کړل شو. ټاکل شوی و چې دغه بل به د اسمبلی د دوشنبې او سهشنبې په غونډو کې وړاندې شي خو په ایجنډا کې شامل نه شو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به سبا د ترکیې په استنبول ښار کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې به د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په حیث د پیژندلو له پریکړې وروسته د راپورته شوو حالاتو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. بلخو د افغانستان د جوزجان امنیتي چارواکو بیا پرون مشال راډیو ته وویل چې په درزاب او قوش تیپا ولسوالیو کې ټول کلي داعش وسلوالو نیولي چې پر ضد یې دوی عملیات پیل کړي دي. د ایران د قدس واک مشر د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطیني وسلوالو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی د فلسطیني حماس وسلوالي ډلې دوه څنګه الجهاد او عز الدین قسام ته دا وړاندیز کړی چې د غزې په ترنګ کې واکمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي په نیویارک کې د بسونو تمځای کې د یو بنگلاديشي کډوال برید دا څرګندوي چې کانګرس ته د امریکا کډوالي نظام کې د اصلاحاتو کولو په سمدستي توګه ضرورت دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه امریکا باید د خپل کډوالي نرم نظام ورغوي ځکه چې په دغه نظام کې زیات خطرناک کسان چې سمه څېړنه نوي سوي امریکا ته داخليږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته احمد شاه اعظمي وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د مشال ریډیو مجله. دا مجله هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر برابري نور دی چې وورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال ریډیو مجله ته یو داسې لیکوال سره مو خبرې کړې چې پر انټرنیټ د پیسو ګټلو لارې ورته معلومې دي.
انټرنیټ یو جوړه نړۍ ده، یو ډېر لوی نړۍ ده چې سره او اخري معلومول انتهایی ګران کار دی. لارې وروسته په لارو په څو ګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي.
اسمت ظهیر مو د پښتانه مترقي لیکوال کوټه پر فعالیتونو خبروي.
دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلي پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي.
آیا خبرې چې په کوټه کې د میرمنو یو ادبي ټولنې فعالیت پیل کړي؟
زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه راځي، نو په دې مجل یو موږ خپله ښځینه څانګه جوړ کړو چې په هغه کې خالي ښځې نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلې له کور نه شي راوتی نو هغو دپاره د لیاره سپاس کړل شي، هغه بیا راښایي چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېنستی بیا.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې اورېدلی شئ چې زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. افغان لیکوال رحمت دیوان ته دا راز معلوم شوی چې پر انټرنیټ پیسې هم ګټل کیدای شي. دی وایي پښتانه یوازې د فیسبوک او ټویټر نه وړاندې نه ځي، حال دا چې د انټرنیټ په نړۍ کې د پرمختګ او ګټې داسې دریسي هم موجودې دي چې پښتنو لا تر اوسه کشف کړي نه دي. له انټرنیټه د پیسو ګټلو شپږ سوالاري کتاب کې رحمت دیوان تاسې د یوې ډیجیټل نړۍ سره مخامخ کوي.
عامر صاحب دا خو چې کله زه په خپله انټرنیټ خبر شوم، دا چې 2008 خوا کال به یا یو کال دوست خبر شوم چې په انټرنیټ باندې خلک کاروبار کوي، کارونه پرې کوي، او ځینې خلک کولی شي چې په انټرنیټ کار وکړي، پیسې هم ترلاسه کولی شي. بیا ما په ورځو کې یو ملګری پیدا کړ چې هغه په خپل آنلاین کار کوو، په انټرنیټ باندې کار کوو. که ته هم زما په دې خبره باندې تر ډېر وخت پورې یقین نه راته، تر هغې پورې چې کله ما خپل پیسې ترلاسه کړې نه کړې، نو هغه نن څه لږ چل لږ ډېر چل زده کوو کارم هغه وخت. خو په دې وروستیو وختونو کې چې کله ما دلته وکتل، په افغانستان کې د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په لړ کې ډېر لوی ستونزې پرتې دي. دلته انټرنیټ یوازې په ټولنیزو رسنیو محدود دی. که څوک د انټرنیټ سره بلد هم وي، یوازې فیسبوک اکاونټ یې پرانیستی وي او بس فیسبوک کاروي، او هغه دا په دې خبره باندې راځي چې زه انټرنیټ کاروم. انټرنیټ یو جوله نړۍ ده، یو ډېره لویه نړۍ ده چې سر او اخر معلومول انتهایی ګرانکار ده. نو دلته ډېرې ستونزې په پیسو ګټلو کې یا پیسو ترلاسه کولو کې یا دا کولو کې. نو بیا په دې خاطر باندې زه کېناستم او ما هغه څه چې ماته یاد وي، هغه څه چې ما کړي هغه ټول مې ولیکل. له هغې وروسته په هغه لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، په نوره نړۍ کې خو له انټرنیټه ګټه اسانه ده، د خلکو په سر خلاصېږي، خو په افغانستان کې دا کار څومره شونه دی؟ هلته خو به ځینې ستونزې هم وي. هلته خو زما په خیال ډیری خلک به نه بانکي حساب لري او نه هم قوي انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو دا سودا به دوی څنګه کوي؟
دلته مشکل ډیر دی، خاص په دې باندې چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره هم د خپل هېواد پرتله کوو، نو موږ د انټرنیټ نړۍ کې ډېر وروسته پاتې یو، ځکه چې دلته چا کار نه دی کړی. دلته یو تر ټولو مهمه وجه دا هم ده چې انټرنیټ ډېر ګران سړي ته پرېوځي، ځکه چې کوم انټرنیټ د آنلاین ښه کار شروع کول دپاره یا ښه کار کول دپاره تا ته څومره انټرنیټ په کار وي، هغه انټرنیټ دلته نه شي ترلاسه کولی. ځکه چې که هغه انټرنیټ ترلاسه کړي، په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې راځي. نو هر سړی نه شي کولی چې دومره ډېرې پیسې په انټرنیټ ورکړي. دلته باندې انټرنیټ چې موږ په 1000 افغانۍ یا 2000 افغانۍ باندې په میاشت کې کاروو، هغه بیا دا وي چې په هغې باندې ډېر کار نه شي کېدلی. او د بانک حساب خو د هر یو کار دپاره ضروري دی. سړی چې کار کوي او داسې یو دفتر کې کار کوي یا یو بل شي کې کار کوي، هغوی دپاره هم د بانک اکاؤنټ ضروري دی. نو په دې سیزن کې هم د بانک اکاؤنټ او ځینې هغه کارتونه چې لکه په نړیواله توګه باندې کارول کېږي، که څه هم افغانستان کې ترلاسه کول ډېر ګران دي، او ترلاسه کېدای شي پرې هغې لر نه بیا پیسې ګټلی شي. دا ممکنه خو په افغانستان کې پیسې ګټل نه ده د انټرنیټ، خو دا ده چې سړی ته غلا راته نه کوی شي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، اوس ما سره دا پوښتنه هم عمله ده، په ذهن کې مې راګرځي چې له دغو 600 لارو نه چې د انټرنیټ نه د ګټې دي، تاسو په خپله څومره کارولی دي او آیا عملا مو څه ګټه هم ترې کړې ده که نه، څه مو ثبوت کړي دي؟
هو، تاسو ته هم امر کوم چې زه در لسم چې له دې خبر شوی او ما چې انټرنیټ باندې پیسې ګټلې شي، نو دا هغه وخت نه ما یعنی تقریبا د 2000 لسم نه 2014 لسم 2014 لسم پورې ما یوازې په آنلاین بلاګینګ کوم هغې نه به که ته هم پیسې لږې راتلې، خو دا وه چې د بل کار نه زه ساتلی وم، بل کار نه چې بل چا سره څه کار وکړم، د هغې نه زه ساتلی وم. په کور کې به ناست وم، هغه ماش به یو حساب سره ما ته د میاشتې راته. د هغې وروسته ما د ځینې ویبسایټ باندې هم کار وکړو، ویبسایټ هم ما وچلولی چې پخپله جوړې کړې وي. د هغې پرته زه په یوټیوب کې ځینې چینلې هم زه لرم چې 13 کلونه نه زه کاروم، او که څه هم ما ډېر جدجت باندې هغومره ډېر کار نه دی کړی چې زه د ډېرې پیسې وګټم او انجینر دې شم. دومره پیسې ما ترلاسه کړي دي انټرنیټ ته، بلکې دا اوس هم چې زه کار کوم، زما د ماش تر څنګ دومره پیسې ما ته راځي چې زما ژوند ته ښه شوده روان دي.
پښتانه له انټرنیټ سره اوس بلد دي، ځکه فیسبوک کاروي، همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو هم سر خلاصېږي، کار پکې کوي، خو د کمپیوټري نړۍ په اړه نور عمومي مطالعه څومره ده، څومره معلومات لري؟
ما خو مخکې دا خبره وکړه چې زموږ زیات وروڼه یوازې په دې فکر دي چې انټرنیټ یوازې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا ټولنیزې رسنۍ دي. نه، دلته ډېرې پشته، دلته ډېرې لوی پیسې پکې، دلته ډېر لوی کاروبارونه کېږي. خو په اوس وخت کې ډېر خلک له دې سیزنو نه دي خبر، یا ډېر خلک له دې سیزنو ځان نه خبرول غواړي، یا په دې سیزنو باندې یقین باور یې پرې نه راځي. خو په دې وروستیو وختونو کې چې زه څومره وینم، دلته ډیر کار روان دی. کوم خلک چې له دې لارو خبر شوي دي او هغوی په دې باندې ځان پوه کړی دی او هغوی په دې کاروبارونه پیل کړي دي او لګیا دي کار کوي، که څه هم ډېر په محدوده سطح باندې دی. یا په دوی چې څومره پیسې مصرف کړي کېدای شي اوس په دې هغه وخت کې هغومره پیسې نه ګټي یا لږې ګټي، خو کار روان دی، حتماً کار روان دی په انټرنیټ کې او دا به ورځ تر بلې ښه کېږي، ځکه چې زه څومره په افغانستان کې داسې ځینو ګورم نو دا روان دی پرمختګ ورځ تر بلې.
دیوان صاحب، ستاسو د کتاب د عنوان داسې جالب دی چې کدا کتاب په کتابخانه کې د خرڅ لپاره ایښی وي، نو د سړی خامخا نظر پر پریوزي، ځکه هر څوک د ګټې سره علاقه لري، نو دا راته ویلی شي چې کتاب څنګه بدرګه شو، خلکو به زیات شمیر کې اخیستی وي؟
کتاب خو زر کتاب نه چاپ کړی وي، ځکه زما خیال دی زه کتاب په یوه اداره باندې چاپ کړم چې هغوی مصرف کړي، کتاب ډېر چاپ او بیه ډېره لګوي هر ځای ته ورسېږي. افغانستان کې هم یو ستونزه دا هم ده، کتاب هر ځای ته رسول هم ډېر ګران دي، ځکه چې دلته د تګ راتګ هغه سامان د لیدلو راوړلو هغه سیستم لږ کمزور دی. په دې خاطر باندې کتاب یوازې پنځه ولایتونو کې دی چې هلته خلک ترلاسه کولی شي. تر اوسه پورې دومره خلکو کتاب ترلاسه کړی دی، اغوستی دی، هغوی ما سره حتماً د فیسبوک له لارې یا د ایمیل له لارې یا د ټلیفون له لارې هغه کړی دی، زنګ دی راغلی دی، راسره اړیکه نیول ده او خو ډېر خوشحاله شوي دي.
او دا پوښتنه هم در نه کوم په خیره کې چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی د ګټې ذکر مو کړی دی، شپږ سوه لارې مو خلکو ته ښودلې چې له انټرنیټه خلک پکې ګټه کولی شي، خو د تاوان ذکر مو کړی دی کنه؟ ځکه په انټرنیټ کې خو په انټرنیټي نړۍ کې خو لکه د نورې نړۍ په شان زیات شمیر ټګمار هم ناست وي، غلم ناست وي، همدې ته ناست وي چې سادهګان څنګه دوکه کړي، نو خلک به د هغوی نه ځان څنګه ساتي؟ آیا د دې خبرې وضاحت مو کړی په دې کتاب کې؟
دا په خپل فریضه کې خلک په دې کې کړی دي چې دا ډېر سایټونه شته دي، هغه یوازې سکین یا خلکو ته د روپۍ ورکول لپاره جوړ، نو هر ویب سایټ چې تاسو ته پیسې درکوي نو هغوی حتماً یوه لار لري، هغوی حتماً یو کار لري چې تاسو وګورئ چېرې دا کار وکړي، یا تاسو وګورئ چې زمونږ دا راواخلئ تاسو په چا باندې خرڅ کړئ، یا زمونږ د اعلانات دي تاسو راواخلئ په خپله ویبپاڼه کې ولګوئ.
دا لیکوال رحمت دیوان خبرې مو اوریدې، په دې هیله چې تاسو هم د انټرنیټ لارې د ګټې وټې خوندان شئ. پښتانه مترقی لیکوال سو میاشتې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. دا تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم فعال دی. چارواکي وایي دوی یوازې په شعر او افسانې بسنه نه کوي، بلکې خلکو ته د فکری مرکزیت درس هم ورکوي. د پښتانه مترقی لیکوال کوټې له یو غړي عصمت ظهیر سره مو خبرې کړې دي.
وکال وړاندې په پېښور کې د په بنو کې د ډاکټر محیب وزیر په مشوري باندې د پښتانه مترقی لیکوال بنیاد کښېښول شو. که څه هم د دې تنظیم یو خپل پسمنظر شته، 50 کلن چې پښتانه مترقی لیکوال د هندوستان د انجمن ترقی پسند مسمتین تسلسل دی، چونه هغه ټیم هغو خلکو د خپلې اردو ژبې و دې طبقاتي مسلې ته زیات ارزښت ورکوي، نو پښتانه مترقی لیکوال په هغه اساس په هغه تسلسل کې 2 کاله مخکې خپل بنیاد پر دې خبره کښېښوي چې ادب د ژوند دپاره د قامي طبقاتي شعور سره. دا نه چې پښتانه مترقی لیکوال د طبقاتي تضاد سترګې پټوي، خو دا مال زما قامي سوال یا پښتني سوال ډېر مهم دی، نو ځکه موږ دغه شی رامخته کوي. موږ ادب اصلا خو د خپلې ژبې او ادب ته پراختیا ورکول او زموږ د
ونر په نور ډګرونو کې مختلف تړل شوي خلک لکه ژورنالیسټ هم راتللی شي، مجمع ساز هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، بل هم راتللی شي. دغه ټول موږ راغونډوو، خو د موږ سره مهمه نقطه دا ده فکري مرکزیت د پښتانه لیکوالو په لر او بر کې شاعرانو ترمنځ فکري مرکزیت رامنځته کول، ځکه دا وخت پښتانه افغانان که ته وګوري په جغرافیایي توګه دوی یو مرکزیت نه لري. دغرنګه د دوی پښتو ژبې لیکوال او شاعران یو فکري مرکزیت نه درلود، او دا تنده د ډېره وخته مې سېدله چې څنګه کولی شو د یو فکري مرکزیت لپاره اچي روانې کړو. نو ځکه دوه کاله وړاندې د ډاکټر محمود وزیر او د ملګرو په مشرۍ کې دغه شی موږ مخته کوي چې موږ په لر او بر پښتنو لیکوالو شاعرانو دانشورو هنرمندانو ژورنالیستانو کې یو فکري مرکزیت رامنځته کړو.
نو دې کار کې څومره بریالي هسته تر اوسه پورې چې تاسو کوم کار کړی دی؟ څه وخت نه چې په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه مترقي لیکوالو د تنظیم څنګه سی پرانستی ده، د ولس او د لیکوالو ترمنځ کوم واټن هغه ختم شوی؟ آیا اوس چې کوم غونډه وی پاره کې ولسی خلک هم وی او لیکوال هم ټول په ګډه سره کینی خبرې اوري یا خپل تبادله خیال کوي؟
اصلا امیر جان په سویلی پښتونخوا یا جنوبی پښتونخوا کې چې د پښتانه مترقي لیکوال آیا لایتي یا صوبایي څنګه پرانستل شوی ده، دا پر لسم جنوري نون 2012 کې دا پرانستل شوی ده. یو کال په تسلسل کې، چونکه سویلی پښتونخوا ګرده چې ده دا دولس ولسوالۍ لري، اوس یوه نوې د دوکري ولسوالۍ په ګډه سو ده دیارلس. دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي. فعالیت داسې چې خپل رسمي ټولنه لري، په میاشت کې یو دا سټډي لیکچر چې کوم ورته وایي کوم یا میاشتنۍ غونډه چې ده دغه په حاله ده، یعنی دا وخت په کلاسیف الله کې په بوري کې په زیارت کې په پښین کې په تېره میاشت باندې موږ د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې د ملګري میر احسان اتل لیکچر ایښی و چې دا د پښین د لیکوالو خپله ودیتاریان و، د پښین سیاست مداران ودیتاریان و، چې پښتانه مترقي لیکوال په فکري تور او په ادبي تور د بدلون دپاره یو ګام پورته کړی دی. د لیکوالو ترمنځ چې کومه بدبیني وه، یا دوی د یوه و بل غونډو ته نه تلو، یا د یوه و بل پر دریز نه سره کښېنستو، الحمدلله پښتانه مترقي لیکوال دا په اره ولسوالۍ کې تاسو دا سروې کولی شئ چې موږ خپلې څانګې یا ټولنې چې موږ فعاله کړې دي هغه بالکل په کارونه لګیا دي. یوازې دا نه چې مشاعرې کوي، ځکه چې مشاعرې یا دوې غزلې دا نن د افغانانو پښتنو د ستونزو حل نه دی. دې خلکو ته به فکري خوراک ورکوي، دې خلکو ته به دا خلک به په شعوري تور اوس نور دا لیکوال و دا شاعران دا رابیداری د شاعر و د ادیب چې کوم مسؤلیت دی، دا نه ده چې بس غزله ولیکه یو سندرغاړي درشیا کښېنه او سندرغاړي ته سندره ورکړه. نه، د دې کام ته چې نن کوم ستونزې پېښې دي، او پر دې کام چې نن کومه ړنده جګړه تپل شوې ده، په دې ټولو کې یو ادیب یو لیکوال یو شاعر ډېر بنیادي کار یا کردار ادا کولی شي.
نو دغه سټډي سرکلونه چې معلوماتي لیکچرونه ورکول شوي دا په یو ځای کې کېږي که نه؟ تاسو بېلابېلو سیمو ته ورځئ او هلته دغه غونډې کوئ تاسو؟
اصلا موږ خو نوم د شاعران خو نوم لنګیانې دا اقتصادي ستونزه هر وخت یې، خو د پښتانه مترقي لیکوال دغه ادب دی چې موږ دا چندې او دا فکرونه او دا او دا دا پر دا ولس نه کوو، په خپل منځ کې کوو. خو دا لیکچر تر یوې ولسوالۍ نه دی. دغه رنګه ما د پښین یادونه وکړه چې موږ دلته یو لیکچر کښېښوي د ادب او د سیاست ترمنځ اړیکې په سینځاوي کې د هنر کور په نامه باندې زموږ د ملګرو حجره ده چې پر اتوار و په اړه پنځلس ورځې کې هغه یو لیکچر ایږدي. اما دغه رنګه د بوري ملګرو دوه درې لیکچرونه کړي دي، خو موږ اوس خپل شیډول به د ایالت یا د صوبې لخوا دغسې دښکوو چې په دیارلس ولسوالیو کې، په اړه ولسوالۍ کې او په ژوب کې، زموږ د ژوب ملګري چې دي د پښتانه مترکي لیکوال دا شریف شیرانه یو ځوان هلک دی، ډېر ښه ملګري دا مسرور مسافر دا ورسره دي. پرون دی مې یو د پېښور د باچا خان د پوهنتون که د کوم پوهنتون یو لیکچرار راوستلی و، یو لیکچر یې کړی دی. هغوی خلک د ژوب ملګري ریګولر په میاشت کې دوه دغه ناستې کوي، دا غونډې کوي، دغه د زده کړې لیکچرونه.
نو غونډې خو مو ډېرې منظمې معلومېږي، په بېلابېلو سیمو کې کوئ، ډېر زلمي در سره دي. د دې تر څنګ د کتابونو د چاپولو څه پلان هم شته، د مجلې د راویستلو، چې له دې لارې هم خلکو ته ستاسو پیغامونه ورسي، یا په ټولنیزو رسنیو کې مثلا فیسبوک، ټویټر، په دغو کې فعالیت کوئ؟
اصلا دغه دخوا خو د فیسبوک لخوا خو موږ خپل یو مرکزي پاڼه لرو د پښتانه مترکي لیکوال په نامه باندې، ځکه چې زموږ مرکزي سکرتري نشریات او اطلاعات هغه دا کارونه په غاړه لري. د کتابونو لړۍ مې داسې ده چې تر اوسه پورې مې د مقتصد ستړی یو ناولګۍ ورته ووایه د ګناګار په نامه دغه چاپ کړی دی، او بله مې یو د ملګرو یو مجموعه شریکه مجموعه چاپ کړې ده، فکري بیداری او پښتانه، په اوس کتاب چې را روان دی دا عطایي ملا په هاړه باندې دی، پښتانه مترکي لیکوال د اړخ دخوا د سویلي پښتونخوا څخه د مینې او وسن متکب شاعر. او په آینده کې داسې پلان لرو، ځکه چې موږ اقتصاد ډېر محدوده دی، موږ ته نه څوک نه موږ سره کومک کوي، نه موږ د سرکار او د دربار او د سردار چندې او دا شیان اخلو، او دغسې ملګرو په دغه باندې. نو د رسالې څه داسې پلان نه لرو، خو په مرکزي توګه باندې چونکې که نظرونه یو مجله شته که هغه د پښتانه مترکي لیکوال مرکزی ارګان نه دی، خو د پښتانه مترکي لیکوال ملګري په هغه کې فعاله ګونډه لري، لکه جدار وزیر و ګور وزیر و دا خلک چې دي. نو کوشش کوو چې اقتصادي وضع مې لږ سمه شي، نو به خپل ارګان هم ولرو.
د پښتانه مترقي لیکوال کوټې د یو فعال غړي او پیژندل شوی پښتون لیکوال عصمت ظهیر خبرې مو واورېدې. یا تنظیم په دې وروستیو کې د میرمنو لیکوالو یوه څانګه هم پرانستې ده. که څه هم په پېښور او کابل کې د پښتنو میرمنو ټولنې شته، خو په کوټه کې د خپل نوعیت دا لومړی او نادره ګام دی. د پښتانه مترقي لیکوال کوټې د میرمنو څانګې له یوې غړې وړانګې لوڼۍ سره غږېدلې وو.
نو دلته زموږ په سوسایټي کې داسې ځای نه و چې موږ اله نورانو سره اوږه په اوږه ورسره ودرو، هغه چې دوی چې کوم ځای دی لا هوټل وي لا بله داسې کمره وي، چې هغه خپل میټینګان او سټډي سرکلانې پسې کوي. نو ما ته خو دا غسې په خپله دا احساس ما له ډېره وخت و چې باید ښځه داسې یو رول ولري په سوسایټي کې، شي دا هم راپور پسې خپل حق وغواړي او د خپل حق دپاره ورته وکړي، لږ په ځان خبره شي او لږ په دنیا خبره شي چې دنیا چیرې ده او موږ چیرې یو. نو په دې کې بیا ما وویل چې باید موږ یو داسې خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې موږ خو داسې ډېر خلک لرو چې هغه له کورنۍ دا زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه راي دکوي. نو په دې موږ یو موږ خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې خالي ښځې، نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلې له کوره نه شي راوتی، نو هغو دپاره د لیاره سپاس ولې چې هغه بیا راتلی چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېنستی. بیا
په سویلی پښتونخوا کې په اول وار داسې د میرمنو ادبي ټولنه مخې ته راغله، دا کار خو به نو اسانه نه و. د دې تر شا به خامخا د نارینه و لیکوالو کومک به هم در سره و، یا د کورنۍ د غړو کومک به هم در سره و. تاسې به ډېره مبارزه کړي چې په دې توانېدلې یاستئ د میرمنو دپاره یوه ټولنه جوړه کړئ.
او بلې دا خو نو دا ډېر غټ کار، او بیا موږ سره غټ لاس نیوی د پښتانه مترکي لیکوال وایي چې کوم په دې کې شاعران او ادیبان هغه و هغو موږ ته دا موقع راکړه چې موږ راوځو، موږ د زوی له نامه سره به پښتانه مترکي لیکوال ښځینه څانګه جوړه کړو. دا خو نو غټ لاس نیوی د پښتانه مترکي لیکوالو د هغو د سوچو د خلاص فکر و چې دی موږ ته دا موقع راکړه چې موږ ورته ګټه. او بیا دا خبره هم صحیح ده نو چې د کورنۍ لاس نیوی نه وي، نو یو ښځه څنګه داسې راوته چې زما خپله لاس نیوی زما خپلې کورنۍ کړی دی، او داسې شخص
نور انجونی سپتی اغال کورنه پا دا کور پا لاسمیوی دا لویان پا ناسی لاسمیوی باندی دا باندی راوتی دی خدا که دیری نوری هم سپتی اغال مستر پا پتا پتا دا کارتی اغال یا خود دی دا پار بیخی زیاد توان وشتی همی اول وشتی همی بیا والی و بس و دیتا مولا ترنی دا کوبی
صحیح تا سوی چه که د میرمنو د پاره یو داسې ټولنه وی چې هلته یوازې میرمنې یا انجونې برخه اخلي په دې مشاعره کې یا په ادبي غونډه کې یا معلوماتي لیکچر چې ورکول کېږي بیا پښتانه که څه هم سغدري زدي خو بیا اجازه ورکوي خپلو لوڼو ته میرمنو ته چې هلته ولاړې سي نو تاسې همداسې ځای یو ځای برابر کړی چې هلته یوازې میرمنې راټولېدی سي او دا چیرې دی
او دا موږ دا دلته په سویلی پښتونخوا کې یو ګز کالج دی ډیګری ګز کالج کېند په ایریا کې دی دا د پښتو خپل ډیپارټمنټ دی شپا کاکا چې کومه دال موږ ته پدې کې څه تر ته پاته په دې کالج کې پروفیسر هم ده هغه له موږ سره ګډه لګیا ده دا موږ ته ځای راکړی دی په دغه خپل کالج کې په پښتو ډیپارټمنټ کې موږ هلته لګیا یو دا خپل سویلی کلان یو میٹنگان پر مخدو
نو څنګه غونډه مو کامیاب وي سمره کسان پکې ګډون کوي سمره میرمنې پکې ګډون کوي
او بلې کامیاب خو نو ول اول وخت کوم د زموږ ناس او اول چې کوم د زموږ میټینګونو هغه چې تقریبا موږ سره پیژل سي دا چې انجنیری او شپږ پروفیسر دي د کالج خوري پښتو ډیپارټمنټ ته او یو څلور پیژل موږ سره سټوډنټ دي یو ځخپل سټوډنټ يم دلته په دغه نو پیژل سي تقریبا 20 موږ اول نه خو بیا چې د بلې نه موږ شو دي سرکل کوو هغه چې بیا تقریبا 15 شپاره ولې او خامخا خلک راځي چې په دې خبر سي اوس نو ډیر پښتنې ساتي له پښتو سره مینه لري په ځان پوسوي دي چې موږ هم باید په سوسایټي کې یو رول ولرو
صحیح د ستاسو د جنوبي پښتونخوا میرمنې به څنګه خبر وای تاسو چې را دي شی او تاسو سره په دې غونډو کې برخه واخلي
بلې زه خو لکه زه خپل ځان څه درته وایم زه خو لکه هر مجلس کې چې زه کوم کښې نم له زنانو څه زه هغه د هغو مجلسونه هم اورم او زما په هر مجلس کې یو داسې ادبي او سیاسي خبره خامخا چې د هغو فکر راړي او لما سره داسې ډېرې موږ ضروري ګرلي نجونې داسې ولي چې هغو ګټه بېخي په دا خوا یې فکر او سوچ نه وو اوس ګردې دا په دې خوا یې ډېرې دلچسپې ښتې ده په دې خوا ډېرې را روانې دي زموږ چې کوم د کورنۍ نجونې دي چې بېخي ګرد سره د دې شي ته فکر نه وو د باندې راوتو سوچ دی نه چې وایي خو هغو ګرد داسې په هغو په ځانو کې داسې هڅې پیدا کړې دي زه خپله دا مجلس کوم او پر فیسبوک کوم د سوشل میډیا لخوا فادیا شیخ خبر شوله موږ په خپل سر لکه تبلیغ تی نهی بسار انجلی تا سوک پا مخر آجی نشی و شای کیون و بسار غطا لگی آئی و خبری ورکا سوک
صحیح وڑانگا جانی کدر تو آئی چه پا کابل کی مثلا دیر میرمن نیدی چه ادبی علی زلی کوي کتابونه لیکي پیښور کې هم دغه وجه همدغه سی حال دی هلته هم ډېرې میرمنې دي چې شاعري کوي لیکوالي کوي فعال ادیبانې دي ولې د کوټې نه کمې داسې لیکوالې مخې ته راځي
بلې دا خو دی په دی خوا ته په کابل او په پېښور کې داسې ښځې ته خو دلته نهشته دلته لکه ما در ته زموږ د کورنۍ سختي او خاندان او مصر او قصر په دې وجه خو ورته دومره خلک شته نه چې هغه دسره تعلیم یې دونی لوړ وي خو نیم نیم داسې شته اوس داسې خلک نجونې ښځې را وایستې لکه ورو اوس هغه وسې تعلیم وکړي اوسې لکه سترګې او غوږونه وکړه اوس دوی بیا داسې خلک شاعریان یم چې که نو استاد موږ به داسې ډېرې شاعري دا زموږ په سویلي پښتونخوا په خوا چې دي دا هنګۍ ډېرې دي نو څوک چې شاعري او چا ته چې شاعري خوند ورکوي هغه کې داسې نه شي کوی نو بیا په واده او په دغه کې دوی دا هنګۍ باندې چې دوی دي خپل ارمان دغه باسې دا سره د خاندان د سختۍ او د دغه وجې اوس په سختي اوس لږه لږه کمه شوې ده نو اوس
تاسو ویل چې په خپل هم تاسو لیکل کوئ شاعري کوئ څومره وخت نه شاعري کوئ او تر اوسه مو څومره نظمونه یا غزلونه لیکلي
شاعري خو ما 2004 لته ما شاعري خپل اول غزل په 2004 کې لیکلی و نو لا غزل دا خامخا خپل لوستون کې یم لوستم کوم بس کله کله غزل او نظم یو څلور پنځه نظمونه مې لیکلي دي یو څه غزلې مې لیکلي دي تر اوسه
صحیح نو کېدای شي د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نه یو شعر واورو
شعر به ولې نه درته ووایم اوس
مننه
امت په ما ډېروي قدر بې هم زه کومه که مې ونه کړلی فنا یم خلکه دا د ژوندون زه په دربار کې یم حاضره هم سهار هم ماښام پورته به نه ګورم رسوا یم خلکه دا د ژوندون خوب مې لیدلی دی چې امن سوکالي به راځي د علم شمع او رڼا یم خلکه دا د ژوندون
وړاندې تاریخ به د ملالی د میوند را ګرځي اوس را وتلی لکلایم خلک دا د ژوندون.
وډانګا لونی وچی تاسو خبر یو شیرونه واوریدل. نو موړی زیاتوی کده کوټه او شاوخوا سیمون جونې غواړي د دوی په مشایرو کې ګډون وکړي نو دوی ورته په ورین تندې هر کله وای. له همدې سره د مشال رډیوی مجلې دا غنټړو بل ونې با د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه خپل قربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی اپ مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او وی جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو بوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز